یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د تاجکستان هغه اداره کړ چې ګوندي د دې هیواد خاورې ته له افغانستان څخه ترهګر ور اوښتي ولته یې د تاجکستان پر پوستو بریدونه کړي. نور رپورټونه هم لرو خو اوس په پیل خبرونو کو نوریاس نوري په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان د چارواکو هغه دا چې ګواکې وسلوال د افغانستان له پولې راوختي وو او حمله کړې وه په کلکه رد کړه. یوه ډله افغانان چې له جرمني ایستل شوي وو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. ایران وایي د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه رسمن پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان د چارواکو هغه ادعا چې ګواکې وسلوال د افغانستان له پولې راوختي وو او حمله کړې وه په کلکه رد کړه. د دفاع وزارت وایي جګړه د تاجکستان په خاوره کې شوې او ترهګر هم له افغان خاورې بیرون وو. د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستان راوختي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلې ول د هیواد پر یوې سرحدي پوستې حمله وکړه. په دې حمله کې چې د تاجکستان د چارواکو په وینا شلو وسلوالو برخه لرله، پنځلس یې وژل شوي او پنځه ژوندي نیول شوي دي. داعش ډلې چې له دې مخکې په دې وروستیو کې په تاجکستان کې د څو حملو مسؤلیت اخیستی او د وروستۍ هغې مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. په عین حال کې ټاکل شوې نن د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې په یوه غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان سی آی اس د غړو هیوادونو د ملي امنیت د ادارو مشران به په دې غونډه کې په تېره بیا د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت او پر مرکزي آسیا د اغېزو په اړه بحث وکړي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د ادارې د رسنیو مرکز د روسیې انټرفاکس خبری آژانس ته پرون وویل چې د دې غونډې ګډونوال به د افغانستان په شمال کې پر امنیتي او سیاسي وضعیت او دا چې دغه وضعیت په اوس وخت کې د مرکزي آسیا پر سیمې څه ډول اغېز کړی خبرې وکړي. د ګډو ګټو لرونکو هیوادونو امنیتي چارواکي به دغه راز د نړیوال تروریزم او له پولو اخوا د منظمو جنایتونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم وغږیږي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو له تاجکستان سره د دې ولایت د یوې سرحدي ولسوالۍ ډېره برخه خاوره تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د بدخشان مرستیال والي عبدالغفار گردش د روسیې انټرفاکس خبري آژانس ته ویلي چې دا د دې ولایت نسی ولسوالۍ ده چې دولت یې یوازې پر مرکز کنټرول لري. ښاغلي گردش ویلي وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ پر 80% خاوره کنټرول لري او د تاجکستان سرحدي ځواکونه دې لوري ته په 2-3 کیلومتره کې لیدلی شي چې وسلوال طالبان په سیمه کې ګرځي راګرځي. گردش دغه راز ویلي تر اوسه بهرني وسلوال نسی کې نه دي لیدل شوي او ټول طالبان افغانان دي، خو که د سیمې د تصفیې لپاره عملیات ونه شي د دې خطر شته چې بهرني وسلوال هم په سیمه کې نفوذ وکړي. د بدخشان مرستیال والي د تاجکستان تر پولې د وسلوالو طالبانو د رسیدو خبره داسې مهال کوي چې پرون د تاجکستان چارواکو د هیواد پر یوې امنیتي پوستې د حملې مسؤول داعش ډلې پورې تړلي هغه وسلوال یاد کړل چې په وینا یې په دې وروستیو کې د کندوز له قلعه زال ولسوالۍ څخه ورغلي وو. یوه ډله افغانان چې له جرمني ایستل شوي وو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. د جرمني ډی پی ای خبري آژانس د راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر چارواکو د دغو افغانانو چې شمېر یې 6 تنه یاد شوي دې ډګر ته رسېدل تایید کړی دی. چارواکو ویلي له جرمني د دغو ایستل شوو افغانانو الوتکه نن سهار شاوخوا 8 بجې په دې ډګر کې کښېناسته. دا د 2016 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې د افغانانو 9 ډله ده چې جرمني یې بېرته افغانستان ته استوي. تر اوسه جرمني ټول 255 افغانان چې په هغې هیواد کې د پناه غوښتنې لیکونه رد شوي بېرته افغانستان ته استولي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران وایي د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام په شا شو. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وختي په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فوردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه رسمن پیل شوه. تر دغه اعلان مخکې د دې ادارې ویان ویلو چې په 2 ساعتونو کې به د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د پلټونکو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنتریفیوژونو دستګاهو ته د ګازو د لیږد ولو بهیر پیل شي. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس ایسنا د بهروز کمالوندی کمال وندی له قوله خبر ورکړی چې ویلو له نیمې شپې به د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل شي. تهران وروسته له هغې چې واشنگټن د 2013 کال په می کې له شوي تړونه ووت او پر ایران بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي ډول له دې تړونه د پشا کېدو ګامونه پورته کوي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ راتلونکې اونۍ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو د دواړو متحدینو ترمنځ په دې وروستیو کې د سوریا او له روسیې د انقرې د پرمختللو وسلو د پیرلو په اړه یو څه اختلافات رامنځته شوي دي. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې ومنله چې د راتلونکې چهارشنبې په ورځ د نومبر په 14 به سره ګوري. د ترکیې د ولسمشرۍ دفتر ویلي دغه کتنه د ټرمپ په بلنه ترسره کېږي. اردوغان مخکې خبرداری ورکړی و چې دی به د سوریې د کړکېچ پر سر د اختلافاتو او د امریکا د استاذ جرګې د هغې وروستي اقدام په وړاندې چې یوه پیړۍ مخکې د ارمنانو وژنې ډله ییزه وژنه بللې، د راپورته شوو اختلافاتو په خاطر د امریکا د کتنې پر لغوه کېدو غور وکړي. ټرمپ پر ټویټر له اردوغان سره ټلیفوني مکالمه ډېره ښه بللې او ویلي دي چې له هغه کوربتوب ته سترګې په لاره دی. ټرمپ دا هم ویلي چې له اردوغان سره د سوریا او ترکیې د پولې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کردانو په وړاندې د تربګنۍ د ختمېدو او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د تېرې اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د دواړو مشرانو تر خبرو وروسته ترکیې د اکتوبر په 9 د سوریې په شمال ختیځ کې د سوریې د کرد ځواکونو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړل. ټرمپ هم له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه پیل کړه، خو د ترکیې د دغه اقدام په وړاندې مخالفت څرګند کړ. واشنگټن وویل د ترکیې د حملې ملاتړ نه کوي.
خبرونه ملاحظه راډیو نو واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه اداره رد کړه چې ګوند دې هیواد ته افغان خاورې وراوخت ترکرو د دوی پر پوستو حمله کړې دي. د دفاع وزارت وایاند
پول دیخوا یا هم د افغانستان له خاورې په تاجکستان باندې برید نه شوی، ترهګر هم له پول آخو او جګړه هم د تاجکستان په خاوره کې شوې ده.
تاجک چارواکو پرونې دا کړې و چې د وسلوالو یوه ډله چې له افغانستان نه وراوختي و او داعش پورې تړلې و د دوی پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. په دې اړه به بشپړ ریپورټ درته واورو. دا به هم واوري چې د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې د شپې لخوا له ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو بې برخې دي، ځکه د مخابراتي شبکو کار بندېږي. د نورستان یو شمېر اوسېدونکي په دې ولایت کې د دینی مدرسو لپاره پاملرنه غواړي. دوی وایي که دې مسلې ته پام وشي ځوانان به پاکستان ته د دیني زده کړو لپاره نه ځي. که وخت نور ریپورټونه هم دراورو، همدارنګه اقتصادي خبرونه هم اوري. دا مخکب خزو پروګرام هم په دې سات کې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه اداره رد کړه چې ګوند دغه هیواد ته افغان خاورې وراوخت ترهګرو د دوی پر پوستې حمله کړې. دفاع وزارت وایي جګړه د تاجکستان په خاوره کې شوې ده او ترهګر هم له افغان خاورې بیرون و. په همدې حال کې یو شمېر پوځي افغان کارپوهان وایي هیڅ شواهد نشته چې دا حمله دې له افغان خاورې شوې وي. تاجکستاني چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوه ډله له افغانستان نه وراوخت او په داعش پورې تړلې وه چې د دوی پر پوستو یې بریدونه کړي دي. اکرم الله اکرم د کابل په سټوډیو کې دی، نور تفصیل ترې وکړه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوي چې ثابت کړي د تاجکستان په یوې سرحدي پوسته حمله کوونکي ترهګر له افغان خاورې تللی وي. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل
ترهګر له پولې اخوا وو او جګړه هم له پولې اخوا شوې ده. هغه کوم اعداد شوې ده هغه له عیني شواهد سره مطابقت نه لري، یعنی د پولې دیخوا یا هم د افغانستان له خاورې په تاجکستان باندې برید نده شوی، ترهگر هم لپولی آخو او جگره هم دی تاجکستان پخوره که شویده.
تاجکستانی چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستان وراوختي وو په داعش پورې تړلې وو د هغوی پر یوې سرحدي پوسته حمله کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواک په یو مختصر بیان کې ویلي وو چې حمله د وسلوالو شل کسیزې ډلې کړې وه چې د نومبر په 3مه د افغانستان د کندوز ولایت له قلعهزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیات ولسوالۍ ته ورتېر شوي وو. د رپورټونو په اساس په دې ډله کې یوه ښځه هم وه او د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوي. د تاجکستاني چارواکو وینا ده چې 15 تنه ژوند نیولې دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابت کړي د وسلوال له افغانستانه د منځنی اسیا هیوادونو ته ځي. لډلې باري عارض دغه شان وایي د قندوز د قلیزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځې سیمې چې د تاجکستان پورې د نږدې دي د داعش وسلوالو په لاس کې نه دي بلکې هلته طالبان فعالیت لري.
وادو کې بریدونه کوي دا د دې معنا نه لري چې دغه وادو په څنګ کې خامخا بیا دلته د داعش پایګاوي دي.
خغلی عارض د تر څنګ په تاجکستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې د څمو دی وړاندې حملې ته اشاره وکړه چې پر بایسکل سپرو اروپایانو یې حمله کړې وه. دی وایي دا هغه څه دي چې ثابتوي دغه ډله په یاد هیواد کې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه داعش وسلوالو د حملې مسؤلیت نه دی منلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې د شپې لخوا ټلیفوني او انټرنیټي شبکې پرې کیږي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. چارواکي وایي دا ستونزه د بلخ ولایت په نامنو ولسوالیو کې چې طالبان پرې نفوذ لري زیاته ده. مجیب حبیبزه پرې له بلخ څخه رپورټ راکړي.
په بلخ کې د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي 24 ساعته مخابراتي خدمتونو ته لا نه لاسرسي شکایت کوي او سیمه ییز حکومت د دې ستونزې د حل په برخه کې پر بې پروايي تورنوي. د بلخ ولایت د چهاربولک، چمتال، شولګره، دولت آباد او زاري ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې د طالب وسلوالو د ګواښونو په دلیل مخابراتي شبکې د شپې لخوا غیر فعاله کیږي او یا د مسلې دوی له ګڼ شمېر ارتباطي ستونزو سره مخ کړي دي. د دغو ولسوالیو د اوسیدونکو په وینا چې دوی لا کابو شپږ میاشتو له دغه ستونزې سره مخ دي او په کراتو یې دا مسله د بلخ ولایت د مخابراتو له ریاست سره شریکه کړي خو سیمه ییزې ادارې تر دمه د ستونزې د هواري لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله قریشی ازادي راډیو ته وایي
ستاره شبانه انتنو قطع است، مردم بسیار به مشکل
د شپې لخوا انتنونه قطع دي، خلک یې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. دولت ته مو په دې اړه عرض کړی خو تر دمه هیڅ پاملرنه نه ده شوې. باید د خلکو د ستونزو ژر تر ژره حل شي. د شولګری ولسوالۍ اوسیدونکی سهیل اختری هم په دې اړه وایي
شش ماه میشه که از طرف شب آنتنای تلفن
شپږ میاشتې کیږي چې د شپې لخوا په چهاربولک ولسوالۍ کې د موبایل آنتنونه قطع کیږي او خلک له یو بل سره اړیکې نشي نیولی، خو دولت هم په دې اړه د حل په برخه کې هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. د بلخ ولایت د مخابراتو ریاست هم په یو شمېر ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو د آنتنونو د پرې کېدو مسله تاییدوي او اساسي لامل یې په دغو سیمو کې روانه جګړه او ناامني بولي. د بلخ د مخابراتو ریاست مشر محمد تقی پویا ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو د آنتنونو پایې د جګړې او د طالبانو د فعالیت له امله ویجاړې شوې دي او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې د شته ګواښونو له امله د شپې لخوا د مخابراتي شبکو آنتنونه پرې کیږي. ښاغلی پویا زیاته کړه چې د مخابراتو ریاست او د بلخ امنیتي ادارې په هڅه کې دي تر څو په ټول ولایت کې په 24 ساعته توګه د مخابراتي شبکو فعالیت بیا پیل کړي. د هغه سیمو پاره چې زموږ دستګاب یا پایې پکې ویجاړې شوې دي هلته جګړه روانه ده او طبعاً آنتنونه قطع کیږي، خو هغه سیمې چې امن دي هلته بیا فعالیت منظم دی. موږ او امنیتي ځواکونه هڅه کوو تر څو دستګاب بیا فعال کړو. تر دې دمخه وسلوالو طالبانو تایید کړی چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې یا د ډله تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو فعالیت بندوي. مجیب حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم خاطر پردی سو اقتصادی خبرونه دروري. د
د افغانستان د قانونو پېټرولیم وزارت د هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو له والیانو غواړي چې په دې ولایتونو کې د قانونو د قاچاق مخه ونیسي. د دې وزارت وین عبدالقدیر مطفی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایتونو له والیانو سره د سیمه ییزو ارګانونو له لارې خبرې شوې. د ده په خبرو اوسمهال په کندهار، هلمند، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د قانونو غیر قانوني کیندنه او قاچاق روان دی.
مشخص کردیم و با والی صاحب گفتیم که دو ساحات استخراج غیر قانونی جریان داره و همچنان پیگیری ما توسط کمیته محافظت معدن به این ولایت هایی است که ما هر ساحی که امن میشه او را ما میخواییم که در جدول سروی بیاریم و او را باز ببریم به شورای اقتصادی که منظوری شه بگیریم.
در خغل متفی به خبر لحقی و رسی چه پیاد و ولایتونه که در قانون در غیر قانونی کندون مخوونی ولشی در دی قانون در استخراج لپاره به یو شمیر علاقه مند کمپنی تشویق شي. د غزنی ولایت د سوداګری او صنایع خونوي په دې ولایت کې نامنې او د سوداګری د ودی مخنی ولیدا. د دې ولایت د سوداګری او صنایع خونی رئیس عبدالمتین قلندری د پنځشنبې پورې ازادي راډیو ته وویل چې نامنې همدا شان د دې ولایت د زراعتي محصولاتو پر بازار هم ناوړه اغیز کړی ده. د خاغلی قلندری په خبره په غزنی ولایت کې د اوړو او نورو خوراکي توکو د تولید په برخه کې 150 فابریکې موجوده دي چې د نامنې له کبله د غشمیر له ډلې ډېرې د سقوط سره مخامخ دي. خو د کورنۍ چارو وزارت بیا په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي او نن کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اثارو پر وړاندې پلان دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته وی افغاني شل پوله، یو یورو شپږ افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 15 وی پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغاني 90 پوله، زر پاکستانی روپی 469 افغاني او زر هندي روپی 1100 افغاني. د اقتصادي خبرونو پای.
دوستانو اقتصادي خبرونه و خاطر پردي سر واورول. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو مخکې له دې چې هغې ته ورشو یو سیمه ییزه مسله راخلو. ایران وایي د فردو تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې به د ایرانیمو د غني کولو پروسه وبخي. په دغه بټۍ کې د ایرانیمو د غني کولو پروسه پیل کړي. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام هم شاته شو. د موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او د نورو جزئیاتو لپاره راسره په سټډیو کې ده. فریبا جانې، ایران دا پروسه څه وخت پیل کړه؟
مننه انصر. د ایران د اټومي انرژي ادارې نن وختي په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فوردو کې د یورانیم د غني کولو او تولید پروسه پیل شوه. تر دغه اعلان مخکې د دې ادارې ویاند ویلي چې په څو ساعتونو کې به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلټونکو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنتریفیژونو دستګاو ته د ګازو د لېږدولو بهیر پیل شي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا د بهروز کمالوندي له قبل خبر ورکړی چې ویلي و له نیمې شپې به د یورانیم د غني کولو پروسه پیلېږي. تهران وروسته له هغه چې واشنگټن د 2013 کال په می میاشت کې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د ترسره شوي اټومي تړون ووت او پر ایران بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي ډول له دې تړون د په شا کېدو ګامونه پورته کړل.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي سازمان په دې اړه څه خبرګون ښودلی؟
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې یو ویاند ویلي چې د دوی څارونکي هلته په ایران کې سته او د هر پرمختګ په اړه به دغې ادارې ته چې مقر په ویانا کې دی راپور ورکوي. دې ادارې دا هم ویلي چې د دوی مشرتابه پلاوی به نن د نومبر 1 په ویانا کې د ایران په اړه یوه فوق العاده غونډه ولري. د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه جزئیات طبعا اورېدونکو سره شریک کړم، خو تر دې څو ساعته دمخه د ایران ولسمشر حسن روحاني پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې وه چې د امریکا او د هغه د متحدینو له پالیسیو څخه مننه کوم، فوردو به ډیر ژر بیرته بشپړ عملیات پیل کړي. له دې جلا ځینو ډیپلوماتانو چې په ایران کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له فعالیتونو سره آشنا دي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې د ایراني چارواکو تیره اونۍ د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یو څارونکي چې د ایران په ناتانس کې اټومي فعالیتونه څارل دی ویلند مودې لپاره ونیول او د هغې اسناد یې قید کړل. خو د دې ادارې یو ویان چې په یاد سازمان کې د ایران استازی هم دی د دغه راپور په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د 2015 کال اټومي تړون د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له 130 تر 150 څارونکو ته اجازه ورکوي چې په ایران کې اټومي فعالیتونه وڅاري. د ایران ولسمشر حسن روحاني د نومبر پر 15 ویلي وي چې دوی به په 1043 سنتریفیژونو کې د یورانیمو د بډاینې چارې پیل کړي. دا ترمځ کې لاندې تاسو ساتي چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې د یورانیمو د بډاینې چارې پکې مناسبې دي. د دې خبرې په خبرګون کې البته دا باید یادونه وکړم چې د امریکا متحده ایالاتو ویلي شوی چې ایران پر ناسم لوري یو لوی ګام اخیستی دی. د فرانسې ولسمشر هم دا د ایران له خوا یوه جدي پریکړه ګڼلې او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا پر ایران غږ کړی چې د اټومي تړون ژمنې پر ځای کړي، خو مسکو دا هم وایي چې پوهیږي چې ولې تهران له خپلو ژمنو په شا کیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو فریبا ظاهر و چې تاسو ترې د ایران په د اټومي فعالیتونو په برخه کې د ایران د نوو فعالیتونو معلومات واوریدل. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې د زیاتو دینی مدرسو د جوړولو او د موجوده هغو د رغولو غوښتنه کوي. دوی وایي که دې مسلې ته پاملرنه زیاته شي، ډیر ځوانان به پاکستان ته د دیني زده کړو لپاره له تروره وګرځي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روحلا انوري په اړه تفصیل راکوي.
د نورستان اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو شاوخوا 19 کالو کې په ولایت کې د دینی مدرسو ودې ته هیڅ پام نه دی شوی او په خپل ولایت کې د دینی مدرسو جوړولو غوښتنه کوي. د پارون د قومي شورا مشر مولوی کریم الله او زبیح الله وای
دارالعلومونو تعمیر نشته، نو دې بخش توجه باید وشي. تعمیرات ولرو نو شاګردان بیا چې ځنې غریب شاګردان وي هغوی دپاره لیلیه تهیا کړی شي چې مهیا شي، هغوی بیا د پاکستان ته تګ نه پاتې کیږي.
دینی مدرسې زمونږ بنیاد دی، مونږ افغانان ټول مسلمانان یو، دلته باید دینی مدرسې جوړ شي که زمونږ آینده نسل داسې یو روحیه تربیه شي چې هم وطن پرست وسي هم د خپل هیواد مینه ورسره وسي.
دوی وایي ډیری ځوانانې د دینی زده کړو د حصول دپاره پاکستان ته ځي چې هلته په اکثرو مدرسو کې ورته د افغانستان په خلاف ذهن ورکول کیږي او یاد ځوانان دې ته اړ کیږي چې د افغان حکومت او افغانانو خلاف وسله راپورته کړي.
خصوصا زمونږ کلی نه اوس هم
نورستانیان وای که په وطن کې دننه طالب العلمانو ته د دینی زده کړو د حصول خې زمینی برابر شي، نو ټول ځوانان به په خپلو دینی مدرسو کې په اسلامي او افغاني روحیه وروزل شي چې هم به د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي او هم به نورو زده کوونکو ته وطن سره د مینې درسونه ورکړي.
دینی مدارس ته موږ ډېر اړتیا لرو، اولادونه ښه تربیه کوي او ښه موږ دې ته غواړو چې توجه شي دولت په بس خپل وطن کې چوکې ډېر بخې غواړو چې دغه وطن کې خپل وطن کې زده کړو او خپل وطن د برابرۍ خدمت هم وکړي.
د نورستان چارواکي هم مني چې په تیرو څو کالو کې په ولایت کې د دینی مدرسو ستونزو هواری ته ځانګړی پام نه دی شوی او دوی هوډ لري چې د دینی مدرسو ودانیو او نورو شته مشکلاتو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد ازادي راډیو ته وویل چې په ټول نورستان کې 19 مدرسې لري چې اکثره یې ودانۍ او نورې اسانتیاوې نه لري.
موږ په نورستان کې 19 مدارس رسمي لرو، یو دارالعلوم مرکزي لرو او درې دارالفاظه لرو. د خلکو تقاضا د ایجاد او تاسیس د مدارس ډېر زیات دي. د ټول مدارسو کې 2252 شاګرد طالب العلمان لرو، هغه کې تقریبا 2000 جنکیان دي او نور باقي متبقیش دي الکان دي. تعمیر ستونزه مشکل لرو چې جماعت نه لري، تشنابونه نه لري، دغه موضوع دي. مشکل زیات لرو که وزارت یې ښه زیات کړي.
حماد وایي د ډېرو کمو امکاناتو سره یې پاکستان ته د ګڼو زده کوونکو د تګ مخه نیولې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي د پوهنې ریاست مسؤلینو او د دینی مدرسو مشرانو ته لارښوونه کړې چې زر تر زره دې خپلې ستونزې ورته راورسوي.
ریاست معرف او د تعلیمات اسلامي بخش دي ټول پروپوزلونه سره د نقشو هر څه دی آماده کې انشاءالله دغه مشکلات به د خدای په فضل او کومک باندې حل.
په نورستان کې اوس مهال په 19 رسمي مدرسو، یو مرکزی دارالعلوم او درې دارالحفاظونو کې شاوخوا 15000 زده کوونکي د قران کریم او دینی علومو په زده کړو بوخت دي چې 2000 پکې جونې دي. اوس هم زیات نورستاني ځوانان پاکستاني او دینی مدرسو کې زده کړې کوي. که چیرته ورته په کور دننه اسانتیاوې برابر شي، نو هغوی به له مسافرۍ خلاص شي او هم به خپل وطن کې دینی زده کړې ترلاسه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواک ګډه کمیټه وایي په افغانستان کې خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت د مقررې خلاف فعالیت کوي. د دې کمیټې چارواکو په کابل کې د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د خصوصي ښوونځیو د فعالیت په تړاو د پوهنې وزارت د مقررې ډیر موارد ناعملي کیږي. د دوی په خبره د خصوصي ښوونځیو د جوړېدو او فعالیت په دوام کې فساد موجود دی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له پوهنې وزارت څخه خپل ارزونې پنځم راپور له رسنیو سره شریک کړ. د دې راپور د موندنو پر بنسټ د خصوصي ښوونځیو د فعالیت په تړه د پوهنې وزارت د مقررې ډیر موارد نه پلي کیږي. د دې کمیټې مسؤلانو سره لدی چې یو شمېر خصوصي ښوونځیو د ودانیو درسي موادو په برخه کې د پوهنې وزارت لخوا ټاکل شوي شرایط نه دي پوره کړي، خو بیا هم ورته د فعالیت جواز ورکړل شوی. د مک راپور کې راغلي چې خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت د مقررې خلاف لوز د کوونکو زیات فیس اخلي او د دې کار لپاره یې آزاد بازار پلمه کړی. د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب د مقررې خلاف د خصوصي ښوونځیو له لوري د یو نوي نصاب جوړېدل بل هغه ټکی دی چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یا مک د دارالانشا رئیس میوند روحاني وایي په ځینو خصوصي ښوونځیو کې مذهبي افکار تدریس کیږي او حتی د طبي علومو مضامینو ته هم اسلامي بڼه ورکړل شوې.
فساد وجود داره. اونا میگن اونا خودشان اعتراف میکنن که ما با
فساد شته او هغه خپل په دې خبره اعتراف کوي. یعنی یو ښوونځی چې د پوهنې وزارت د مقررې خلاف جوړ شوی وي زیات زیان رسولی شي.
آسیب پذیری را نشان میده، یعنی به این معنی است که آسیب پذیری وجود داره.
د ښاغلي روحاني په خبره له خصوصي ښوونځیو څخه د پوهنې وزارت څارنه کمزوري ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د خصوصي ښوونځیو په تړاو ټاکل شوی مقررې د پوهنې وزارت لخوا د پلي کېدو وړ نه دي او همدا لامل دی چې اداري فساد ته یې زمینه برابره کړې ده. خو د پوهنې وزارت وایي د خصوصي ښوونځیو په پخواني مقررې کې ستونزې وي چې اوس په یاد مقرره کې تعدیلات راغلي چې ډېر ژر به تصویب او نافذ شي. د دې وزارت وایند نوري نصحت د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وایي زموږ په پخواني مصوبې کې یو لړ ستونزې وي، خو په دې برخه کې اوس یوه نوې مقرره جوړه شوې ده چې د یو لړ اصلاحاتو وروسته به ډېر ژر پلي شي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یمک له اداري فساد څخه د پوهنې وزارت د پاکېدو په تړاو د دغه کمیټې د سپارښتنو په تړاو وایي چې په ټولیز ډول یو شمېر پلي شوي او یو شمېر نور د پلي کېدو په حال کې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسو له پیغامونو
زده او د ولسوالۍ د جنخیل نه خبره کوم چې کومه د خور غربانو ته کومه مرسته کې ورته شي. هغه ټوله د لټمران چې دي ټوله سره چور کړه، خور غربانه ټوله پاتې وي. ما دې تاسو نه دا هیله کومه مرسته چې غو سره خپل آیات ولګي نورو خلکو په لاس ورم کې. السلام علیکم ورحمت الله.
زابر قدیم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی. د ارغنداب سړک د څونه وخت دی چې نه جوړیږي، پیسې څوار راوتلي دي، بیرته ورکې شي. هغه کار یې بند شي. اوس نو بیا د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دا راته جوړ کړي دا سړک. بېخي به ډېر وخت کېږي، دونه مهم ولسوالۍ ده او دا سړک یې نه جوړیږي. فقط وسلام.
پیغام دغه دی ازادي راډیو د هلمند د دهران په ولسوالۍ کې د مجاهدین د شکارونو کې چې اورلیک تر اوسه نه په شریعت کې نه په قانون کې. دغه مولیان فلسطین چې د حکومت په وخت کې دی، د حکومت سره اوس طالبانو سره دي. هغه مجاهدین چې اتحاد یې کوي هغه دغه یې کول. اوس الان هغه د طالبانو سره ولاړ دی، د ځوانانو سره نه غچ کوي. د دې د ویډیو سره کې مننه ته خوښه ده راته د مجاهدین باید داسې کار وکړي. سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او سم ستاسو لا اسمسونو چو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې للارې ازادۍ راډیو ته را استولی دي.
نقیب حسن زیل کندهار وای چی د چین غونډه یوازې د وخت ځای کیدل دي، د پوینا د طالبانو نه ګډون د سولې څرک ناممکن کړی دی. محمد قاسم زواکوی د هلمند نه سمس راستولې دی، وایي د غلطه 10% خلک د فقر تر چتر لاندې شون کوي. او عبدالعزیز غالب هم د هلمند نه وایي چې 40 کسان د داعش د لخوا د کندوز له کلایزال څخه راغلی دی او زموږ پر پوستو باندې بریدونو کې لاس لري. دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه